او پکې اوري چې پاکستان ویله افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو او د غراس هیواد ته د غوی د ستنولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان سیمې په اړه ورسې تحولاتو په باب هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهم خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژن کې بریدونه په کلکو الفاظو وغندل. د ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو خ غډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د طالبانو په لاس کې دي، او د هیت ترک او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو له پولیسو سره اخو ډپ او شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله وغندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل په پغمان کې د پولیسو پر لګیدونکو بسونو شوې، 33 کسان مړه او 119 ژوبل دي. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې برید د قربانیانو سره غمرازي ښکاره کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې لږ تر لږه 9 ولسوالۍ طالبانو نیولي او 30 ولسوالۍ په خطر کې دي. خو د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د ویمنګ د 1395 هجری لمریز کال تر پای د پوزي عملیاتو پلان جوړ کړ. کوم غواړو چې انتخابات وشي، باید د هغو لسوالیو امنیت ټینګ شي چې دښمن تر خطر لاندې دي او خلک په ټاکنو کې د ګډون امکان ولري. د جنرال مراد پوینا سکل د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم دی. د بشری حقوقو د څارن نړیوال سازمان وی د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د نړیوال ادارې پر امریکا هم انتقاد کړی او د بارک اوباما له ادارې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په ګډون پر ټولو هغو حکومتونو فشار زیات کړي چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي، خو د دې ستونزې په حل کې ناکام شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان پرون په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق پړه د کلنی ریپورت پړه تبصره وکړه. د بشري حقوقو د څارن نړیوال سازمان پر دې ټکی هم انتقاد کړی دی. د سازمان ویلي کړه شواهد چې د افغانستان په سیمه ییزو پولیسو کې د هیواد حکومت ملاتړ کوي تنکی ځوانان او کم عمر الکان د جګړې لپاره استخداموي. د اف پی نړیوال سازمان کې د کوچنیانو د ملاتړ د ادارې مشر جوبی کرویلی چې د امریکا حکومت په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت پلویانو ملیشو ته چې له طالبانو سره په جګړه کې له کم عمر هلکانو کار اخلي میلیونونه ډالر ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د قاچاق وړونکو قرباني شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي، خو د چارو د سمون لپاره پراخې هڅې پیل شوې دي. په 2018 کال کې د انسانانو د قاچاق په اړه کلنی ریپورت پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو. ریپورت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 2 برابر زیات کسان د قاچاق په تور نیول شوي او محاکمه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د خپل ریپورت په اړه وایي:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
د وی کله چې موږ د انسانانو د قاچاق په اړه خبرې کوو، زموږ هدف په معاصر نړۍ کې د مریانو د ساتلو یا بردګۍ په اړه وي چې هر وخت تر 40 میلیونه زیات وګړي قرباني کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورت زیاتوي چې له یو شمېر تنکیو ځوانانو چې له افغانستان د قاچاقوړونکو په مرسته یونان ته تللي جنسي استفاده شوې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهرچیانو له پولیسو سره اخو ډپ شخړه وکړه. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شو چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د 2 وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول. پولیس وایي د 2 وسلوالو چې پر دوی برید کړو، تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کوتکونو سره پر سرتیرو برید وکړ. د پولیسو په وینا مظاهرچیانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان پیشنهاد کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې د امریکا دا وړاندیز مسکو ته استول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهة النصر د ځپلو لپاره د بمباریو او حملو معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. د دې وزارت وندوی جان کربی پرون خبریالانو ته ویل چې مسکو او واشنگټن په خپلو کې ډیپلوماټیکې خبرې کړې دي. جان کربی ټینګار وکړ چې واشنگټن د سوریې پر رژیم د روسیې نفوذ ته په پام هلته د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې او غوښتنې له مسکو سره په خورا وضاحت شریکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او آذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو قرباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. د دې وزارت ویندوی جان کربی پرون ویل چې جان کری د دې کړکیچ پر هر د ولسمشرانو سر سرکیسیان او الهام الیف نظر اخستې ده. کربی له دواړو مشرانو سره د جان کری د تلیفوني خبرو نور جزئیات په ډاګه نه کړل. خو د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سرکیسیان او جان کری د ناګورنو قرباخ د لانجې د حل لپاره د منسک په ډله کې د غړو هیوادونو پر هڅو غږېدلې دي. ناګورنو قرباخ چې زیات استوګنی ارمنیان دي، د څلور کلنې جګړې په پای کې له آذربایجان خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې له 1994 نه تر 1998 کال پورې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ګورجستان ته روان دی. د دې وزارت ویندوی جان کربی وویل چې جان کری به راتلونکې اونۍ په دې سفر کې پر تبلیسي فشار راولي چې له ناټو او اروپایي اتحادیې سره خپل روابط نږدې کړي. د کربی په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د ګورجستان له ولسمشر صدراعظم او اپوزیشن له مشرانو سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوې څارونکې معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له لوري دا نوې ټاکل شوې څارونکې هم د همجنسګرانو له ډلې څخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له دې پریکړې روسیې، چین او زیاتو اسلامي هیوادونو مخالفت څرګند کړی، خو امریکا او اروپایي اتحادیې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اقدام په فلوریډا کې د همجنسګرانو پر یو کلب تر حملې وروسته شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شول. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغان کډوالو په اړه به ډیر نظر د پاکستان افغانستان له حکومت او ملګرو ملتونو له سازمان سره یو غونډه وکړي. پر روان خبرونه کوي چې اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون رسمن په کابل کې پرانستل شو او ولسمشر غنی یو ځل بیا د فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ.
هم ولس کې او هم دولت کې کافي واضحیت موجود ده چې اداري فساد د منلو وړ نه دی.
دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو په خاص توګه د کابل د پرونی حملو په اړه څه خبره کړې دي. او د ملي مشارکت ګوند وایي په مجموع کې افغان حکومت د خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی، خو ځینې کارونه یې کړي چې باید سترګې پرې پټې نه شي.
در یک کشور قرار داریم که منفی بافی زیاد شده و حداقل باید بعض کارهایی را که دولت میکنه اگر او قابل تقدیر بود تقدیر کنیم.
دا هموره چې د ترکیه حکومت وایي هغو دریو کسانو چې د استنبول پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ د روسیې، قرغیزستان او ازبکستان وګړي وو. او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدلی شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. پاکستان بل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د حل پر سیاسي او ډیپلوماتیک اړخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به افغان کډوالو ته د سهولتونو پر برابرولو او په تدریجي ډول د هغوی د ستنولو پر لارو تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید کړې او د روان میلادي کال تر پایه هغوی ته په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی برته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډیر ژر د دې مسلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د وروستي پریکړې په اړه بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19مه باندې پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمیر پاکستانی چارواکو رویټرز ته وویل چې 1500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوي دي. د پاکستاني ورسپانې ډان په حواله څه موده مخکې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
و امر دل چې پاکستان ویل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې کوي تر څو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي او دا کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. لې اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون په رسمي ډول په کابل کې افتتاح شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مرکز د پرانستلو په اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې دغه مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق شي. اجرایي رئیس عبدالله هم ډاډ ورکړ چې هیڅ چارواکي ته به دا اجازه ورنکړي چې له دې مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وی له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو څخه هدف ده څول دغه پدیده سره مبارزه په همژغې سره پر مخ وړل سي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې له اداري فساد سره له جدي مبارزې پرته به حکومت په خپل امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ و نسی کړای. ولسمشر غنی وړاندې ویل چې دغه مرکز جوړېدل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې څرګندونه کوي.
دلته دی واسي چې هم ولس کې او هم دولت کې کافی واضحیت موجود ده چې اداری فساد مخصوصا سنگین فساد جرم است.
افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې دغه مرکز باید د جرمونو د کشف او د قانون د عملي کېدو په برخه کې درو برخو لکه دقت، سرعت او قاطعیت ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ټینګار وکړ چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړل سي چې له دغه مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. شغل عبدالله په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې له عدلي او قضایي مرکز څخه د حکومت سیاسي ملاتړ څرګند کړ. دی وی دغه مرکز کارکونکو ته پرته له مداخلې د خپل سیاسي ملاتړ ډاډ ورکوم. جمهور ریاست له دې وړاندې ویلي و چې دغه مرکز مشري به د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړلې په کاري لومړیتوب کې دي چې په اداري فساد ککړ دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی سره لدی چې د دا ډول مرکز جوړیدل د عدالت او قانون د عملي کېدو لپاره ګټور بولي، خو زیاته کړه چې له اداري فساد سره مبارزه ډیر وخت او کار غواړي. دی وی دا چې په افغانستان کې فساد پراخته، دغه هیواد څلور لسیزې جګړه تېره کړې او بنسټونه یې ضعیف دي، نو دا مبارزه به آسانه کار نه وي. اخو د شفافیت د څار بنسټ د راپور لمخي افغانستان په نړۍ کې تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد عبدو وای د دا ډول مرکز جوړیدل خلک لمن کوي او سپارښتنه ده چې حکومت باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي. خود حقوقی او سیاسی چارو کارپو ودیر صفای بیاوی لکومه ځای چې په فساد ککړ زیاتره چارواکي د محل په بهر کې اوسېږي، نو دا به حکومت ته ګران وي چې لکه څنګه چې لازمه ده له دغې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي.
ګڼ شمېر لوی دوزو رسپانو په کابل کې پر پولیسو د پرنویو سانوژن کبریدونو پړه مطالب خپاره کړی دي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې سانوژونکي بریدونه په لویه اندازه مرګ ژوبله رامنځته کوي. نیویارک ټایمز لیکي د کابل روسۍ حمله دا موضوع روښانه کوي چې افغان حکومت او نړیواله متحدانې نه دي توانېدلي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي او یا دا ډله لږ تر لږه د روسیې په مبارک میاشت کې اوربند ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي چې لومړی د پولیسو د لېږدونکو پر پنځو بسونو یو سانوژونکي د موټر په واسطه برید وکړ او لږه شیبه وروسته بلې چاودنې سیمه په نښه کړه. د دوهمې چاودنې د څرنګوالي په اړه تر اوسه پورې په دقیقه توګه څه نه دي ویل شوي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه بیا د کابل په کمپنۍ سیمه کې د پرونیو چاودنو په اړه د قاطع ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې نقل کړي دي. تورن جنرال چارلز کلیفلین ویلي طالبانو یو ځل بیا څرګنده کړه چې د انسانانو ژوند ته هیڅ درناوی نه لري. د نوموړي په وینا سانوژونکو د سړک د غاړې چاودنو له ډیرو افغانانو ژوند اخیستی دی. جنرال کلیفلین ویلي د ناټو قاطع ماموریت دا برید غندي او یو ځل بیا ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان له حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه وي. یو اس ای ټوډی د برید د څرنګوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې چې وایي لومړی یو پلی ځانوژونکي د پولیسو د بسونو پر کتار برید وکړ او وروسته به یو بل انتحاري د موټر په واسطه حمله وکړه. د او نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د کابل د پرونۍ حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد و نقیص شمیرې خپرې کړې دي. ډیلی تلګراف هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ځانوژونکو برید کوونکو نوي فارغ شوي افغان پولیس په نښه کړل. ډیلی تلګراف د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په دې اړه تحقیقات کیږي چې آیا په رښتیا دا ځانوژونکي بریدونه او کبمي چاودنې. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته چې یو بی پیلوټه امریکایي الوتکې وویشت، د دې ډلې نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده هم د افغان حکومت پر ضد د جګړې لار خپله کړې ده. خو ډیلی تلګراف د مقالې په پای کې لیکي چې سره له دې چې طالبان د ځانوژونکو بمي حملو په ترسره کولو توانېږي، خو دا ډله اوس د افغان حکومت سربیره له یو بل سخت فشار لاندې ده چې هغه د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش دی چې د افغانستان په ختیځ کې زیات فعالیت لري. د ملي مشارکت ګوندوي په مجموع کې افغان حکومت له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی، خو ځینې کوم کارونه چې کړي دي باید سترګې ځینې پټې نه شي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي د خپلو ګټو په خاطر پرته له دې چې واقعیتونه او د هیواد روان وضعیت په پام کې ونیسي پر حکومت انتقادونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې اورو.
د سلما د بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند جوړولو د تړون لاسلیک کول، د کجکی د برېښنا د بند پراختیا لپاره هڅې، په نورستان ولایت کې د برېښنا د بند جوړولو ته اقدام، د چابهار د بندر پرانست او داسې نور د ملي یووالي د حکومت هغه عملي کارونه دي چې د ملي مشارکت ګوند یې د حکومت لاسته راوړنې بولي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سره له دې چې د ملي یووالي حکومت له خلکو سره پر کړو ژمنو سل په سلو عمل نه دی کړی، خو کوم کارونه چې ترسره کړي باید سترګې ځنې پټې نه شي.
در یک کشور قرار داریم که منفی بافی زیاد شده و عده
پا دست یه هیواد که چی منفی گرایی پا که زیاد شوی لک تر لگه حقا کارونه چی دولتی کوی باید وستایل شی چو و حتیگی چی نور کارونه هم وکری. سلما بند چی پرانستل شو طول خلق خواخ شول، خو ایران و پاکستان سخت اندیخ من کرل. ده حکومت دو رسته و چلور و میاشت و کارونه استایو ده طالبان و پاکستان پروران ده موضوعگیری خواه سترگ تری نپتو.
خاغلی کابلی وویل سربیره پر پاکستان او ایران چې د افغان حکومت پر مختګونه نشي زغملی، په هیواد کې دننه هم ځینې کړی شته چې د شخصي ګټو په خاطر د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره پر حکومت بې بنیاده نیوکې کوي. د حراست او ثبات د شورا د نړیوالو اړیکو د مشر عمر داودزی د دوشنبه د ورځې سرګندونه ته چې افغان حکومت وروسته له دوو کلونو مشروعیت نه لري هم اشاره وکړه او دا ډول سرګندونه د هیواد په زیان وګڼلې. یو شمیر کارپوهان هم وایي چې انتقاد کوونکي باید د وضعیت د ښه کولو لپاره حکومت ته علمي او مسلکي مشورې ورکړي، نه دا چې تل انتقادي نظر وړاندې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې روح الله امین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې څه ناڅه کارونه شوي او سیاسینو او منتقدینو ته پکار ده چې له حکومت سره د چارو په پرمختګ کې مرستې وکړي.
ما باید ارزش‌ها و آمال کلان ملی تعریف بکنیم.
مونږ باید لوی ملی ارزښتونه تعریف کړو او دا ارزښتونه د خپلو شخصي اهدافو قرباني نکړو. مونږ به د خبرې ډیرې کوو، مشران سپکوو او سترې ملی پروژې د شخصي ګټو په خاطر تر پوښتنې لاندې راولو. مونږ باید حکومت ته چانس ورکړو څو پرمختګونه محاسبه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک د ملي یووالي حکومت په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې ناکام بولي. دوی وایي په هیواد کې بیکاری او ناامنیو خلک تنګ کړي او ټینګار کوي چې که حکومت د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه کړي د خلکو ستونزې به له دې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په دې وروستیو کې رپورټونه خپاره شول چې ایران غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د غدوړ هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو له سازمان سره ثبت کړي. مولانا جلال الدین ترکو، ایرانیو که افغان؟ کنن دا پوښتنه له مولانا په خپله شوی وای د به څه ځواب ویلی وای. ملالی بشیر پر رپورټ لري.
مولانا جلال الدین بلخی د یو متصوف شاعر په توګه په نړیوالو ادبیاتو کې ځانګړی ځای لرونکی یادیږي. د مولانا شعرونه په درویشتو ژبو ژباړل شوي او د انګلیسي ژباړې په امریکا کې له تر ټولو زیات پلورل کېدونکو کتابونو څخه بلل کېږي. د مولانا له آثارو او تفکر سره د لیوالتیا زیاتېدو د یوې ځانګړې جغرافیې سره د ده د منصوبولو ادعاوې هم زیاتې کړي دي. په دې وروستیو کې ایران ویلي چې غواړي له ترکیې سره یو ځای د مولانا جلال الدین بلخي مصنوعي مانوي د دغو دواړو هیوادونو د ګډ میراث په توګه د یونسکو په سازمان کې ثبت کړي. دغه اقدام د افغان حکومت او په نړۍ کې د فرهنګیانو عکس العملونه راپارولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د جون میاشتې په نیمایي کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې مولانا جلال الدین بلخي د دغو دواړو هیوادونو ګډ ویاړ دی. خو آیا کېدای سي د مولانا جلال الدین بلخي په شان لوی شاعر تر یوې جغرافیایي ساحې محدود کړای سي؟ مولانا جلال الدین ترک، ایرانی یا که افغان و؟ که نن دا پوښتنه په خپله له مولانا سوې وای، هغه به یې په ځواب کې څه ویل؟ د امریکا په ماریلند پوهنتون کې د فارسی ادبیاتو استاد ډاکټر احمد کریمی حقاق له امریکا ژغ فارسی تلویزیون سره د خبرو پر مهال دې پوښتنې ته په اشاره ویلي.
مولوی رو اگر به نظر من
کنن مولوی را ونیسی او ورڅخه وپوښتئ چې ته څوک او د کوم ځای یې. تر هر څه مخکې به وایي مسلمان یم، یعنی خپل هویت لومړی خپل مذهب ګڼي، او له هغه وروسته وایي زه د خراسان یم. او که وی پوښتئ چې څنګه مسلمان دی او په کوم ځای کې نړۍ ته راغلی، خپل ښار به یاد کړي چې په بلخ کې زیږیدلی یم. له دې سره چې د افغانانو لپاره مولانا جلال الدین بلخي د بلخ زوی دی، ډیری افغان فرهنګیان هغه په یوه جغرافیه پورې محدود نه بولي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد او افغان لیکوال اسحاق نیګارګر له فارسی امریکا ژغ تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل:
ما د مورد مولانا
موږ د مولانا په اړه دا نسو مطرح کولای چې له دې کبله د بلخ دی چې په بلخ کې زیږیدلی دی، په ایران کې اوسېدلی دی، د ایران دی. د مولانا هیواد معنویت دی او په معنویت کې پولې نه وي. مولانا په خپله وایي:
از دمې حب الوطن بگذر مه ایست که وطن آن سوست، جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خوان غلط.
د هرې ورځې له تیرېدو سره د مولانا جلال الدین بلخي انساني مفکورې د هیوادونو له جغرافیایي سرحدونو تیریږي او د مولانا له ژوند او آثارو سره لیوالتیا د نړۍ پر کچه مخ پر زیاتېدو ده. په دې وروستیو کې د اسکار جایزې ګټونکي د فلم د کیسو لیکوال ډیوډ فرانزوینی ویل چې د مولانا جلال الدین بلخي د ژوند پر اساس د فلم پر یو کیسه کار کوي او د اسکار جایزې ګټونکي د فلم ستاره لیونارډو ډی کاپریو به د 14مې پیړۍ د شاعر مولانا جلال الدین بلخي رول لوبوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ری ترکی چارواکي وای هغه دریو کسانو چې د استنبول خار په نړیوال هوایي ډګر کې انتحاري حمله وکړي د روسیې، قرغستان او ازبکستان وګړي وو. د چارواکو په وینا حمله کوونکو د اسلامي دولت په نامه ډلې له وسلوالو سره ارتباط درلود، خو دې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د ترکیې وو حکومتي چارواکي پرون خبريالانو ته څرګنده کړ چې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د حمله کوونکو د جسدونو موندل شوی ټوټې تر څیړنې لاندې دي. د چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. وی ویل چې د دوی څیړنې ادامه لري. په استنبول کې د ورستیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د انقره حکومت یې پړه د اسلامي دولت په نوم په وسلواله ډله یا داعش ورچوي. ترکی چارواکو پرون د دریو حمله کوونکو هویت څرګند کړه. ویل چې د روسیې، قرغزستان او ازبکستان اتباع دي. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف پرون خبريالانو ته ویل چې په دې حملو کې د خپلو وګړو د دخالت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په حواله د دې هیواد د قانون د تنفیذ ادارې پر دې اختلاف لري چې یو حمله کوونکی شای په چچنیا کې اوسېدلی وي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی هم په دې پیښه کې د خپلو وګړو د لاس لودو په اړه به خبري څرګنده کړي او پرونی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت یې په دې اړه د خبرو شو رپورټونو په څیړنه لګیا دی. د ازبکستان د امنیتی ادارو د چارواکو له لوري په دې اړه لاسن دی ویل شوی. د ترکیه حکومت تایید کړي چې حمله کوونکي په ټکسی کې هوایی ډګر ته ورغلی وو. د ترکیه خبری رسنۍ د پولیسو په حواله وای مشکوک حمله کوونکي د یوې وکسیزي ډلې غړي وو چې د می میاشتې په 15مه استنبول ته ورغلی وو. د ترکیه پولیسو ویلي چې په ازمیر ښار کې هم په پراخو عملیاتو کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولې دي، خو دا نه ده څرګند چې د کسانو به په استنبول کې له روسي تروریستي حمله سره ارتباط درلود کنه. ترکیه له سوریې او عراق سره چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده اوږد سرحد لري. انقره په تیری وکال کې په وارور په خپل خاور کې د حملو پړه پر داعش ورچولې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکو د ترکیه پر حکومت نیوکه کوي چې د داعش د وسلوالو لامل ورپېښ غواښته په وخت پام نه دی کړی او ډیر تمرکز یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر لنګولو کړی دی. د ترکیه حکومت پریکړه کړې چې له سوریه سره د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې لپاره به له ناټو سره ګډ پروازونه کوي.
خبری است چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی کمپیوټر جوړ کړ. چین له امریکا څخه لمرستی پرته د خپلې ټکنالوژي په وسیله د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړ. دا ستر کمپیوټر چې سن وی تایو لایټ نومیږي د مخکینی ماډل دوه برابره سرعت لري او په یوه ثانیه کې د یو کوادریلیان یعنی یو او 15 پروسس کولای شي چې دا په چین کې تر مخکینی ستر کمپیوټر او د خراس د امریکا د انټل شرکت تر کمپیوټرونو زیات دی. دا کمپیوټر چې د چین د کمپیوټر په ملي مرکز کې دی د هوا او علمي تحقیقاتو لپاره جوړ شوی دی. اوس د نړۍ په 100 تر ټولو چټکو کمپیوټرونو کې څلور په امریکا، دوه په چین او نور په جاپان، جرمني، سویس او سعودي عربستان کې دي. چین د دغه کمپیوټر د جوړولو پر پروژې زیاتې پیسې لګولې دي. چینایان همداراز هڅه کوي چې د نړۍ تر ټولو ستر رادیوي ټیلیسکوپ هم جوړ کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خالد هلمندی په خپل اس ام اس کې لیکلي ټول افغانان باید په دې پوه شي چې د افغانانو قاتل پاکستان دی. پاکستان د ملا منصور د مرګ د رسوایۍ د پټولو د تورخم د پیښې د پټولو لپاره د افغان کډوالو د زورولو کیسه پیل کړې ده. محمد قاسم زواک د هلمند خلی کې په کابل کې د تیر ورځ بریت یو وحشانه عمل او دا عمل په غیر انسانی او غیر اسلامی اصول ولاړ دی. قلمیار د کندهار نه لیکي چې په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، چارواکي دې ورته توجه وکړي. له ننګرهار څخه رئیس سایم الکوزی په خپل اس ایم ایس کې لیکلي دي چې اسلام آباد باید له افغان مهاجرانو سره سیاسي برخورد ونه کړي. دغه راز زمونږ یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې پاکستان ځان رئیس ایم الکوزی په بل پیغام کې لیکلي چې پاکستان څنګه ځانته مسلمان هیواد وایي چې په افغانستان کې عام خلک قتلوي. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونې دوهمه برخه د یو کلی زرغغونه ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. خو سپام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. ملګري ملتونه وایي دا ډول حملو لپاره هیڅ ډول توجیه نشته. د افغانستان د دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پوځي پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو له پولیس سره اخوډب شخړه وکړه. دا شخړه وروسته هغې پل شوه چې هندي پولیسو دوه وسلوال په دې سیمه کې وشل. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان پیشنهاد کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. اوس هم یو کلی زرغغونه.
یو کلی زرغغونه.
عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. د ډرامې په تیره برخه کې زرلښته او خواشه حاجره په دې خبرې شوې چې ښایي نفیسه نوره د تدریس لپاره ښوونځي ته ولاړ نه سي. خو راځي په دې برخه کې واورو چې ځوانانو پر څه حشر کړی دی.
ماشا جميله نيكي بمو چلا گرانا خوشو و بیا بمو اشار شروع کړایو.
خدای دادا روزه ده هم گرمه ده څومره چې د وخت د بټي اشار شروع کو خبري.
خدای دادا زړه دې بد مشه لکار نه دې خبرې دې دي.
نه ما زه خدای عبد السلام کاکا د خوشاله لپاره ټول مارکم کار کو هو زړه دې بد مشه.
جميله ولا عبد السلام کاکا چیرې دې حالت دې هغه خفتي چې لا بسې نه راوړي خیر خراب دې لې
واز دې نه ما چې بد مشه دې بل دوزان خیال دې را باندې کړای کراچۍ دونه وډه کوا کومبه خو نه ده خاور ده
تر اوسه خو دلاوی وهلې چې د عبدالسلام لپاره په لمر کې کار کوم او اوس بیا وای چې نیمه کراچۍ هم نشم وړای.
اوس ورته په مو شم لامه به خې په دار شو اوس عبدالسلام کاکا هم نشته چې وی وی
خدای دادا یوازې د عبدالسلام لپاره خو کار نه کوي.
واله کانو اخه کار وکي ګوره چې د نن کار ګوره سبا ته پاتې نشي څنګه صحیح ده. جمیل رښتیا وایي نن باید د خټو او خښتو کار خلاص کو سبا به له خیره د نوې بټۍ جوړولو کار پیل.
خیر یوسف ورونو ډېره مرسته مو راسره وکړه کنه نو ما کله یوازې دا کار کولی شوی. او جوړ دې بد مشه عبدالسلام کاکا او څنګه مو چې درته ورانه کړه همداسې به یې درته جوړوو. رښتیا دا اتل چیرې دی هیڅ نه لیدل کیږي.
څوک دی خدای دادا
جان آغا درته ښیم پرون مې ولیده ډېر خوشحاله و چې هم یې خپل حق اخیستی او هم بټۍ بیا جوړیږي.
هغه به په خپلو ځمکو کې کار کوي.
ښه نو ملنګ ومنله چې د جان آغا حق ورکي. هو خو اوس هغه خبر نه دی چې موږ دلته په بټۍ کې کار کوو.
د پخوانۍ بټۍ کیسه خو خاتمه شوه. زه د بدمشه اوس به یې له کلي لرې جوړه کړو. نه به د کلي خلک ناروغه کیږي او نه به څه مې ویل
ویل دی او نه به ماشومان په بټۍ کې کار وکړي.
دقه مې ویل
زود پات مشد نه خی تنگ دیوش.
خدا دې تاسو ته خیر درکې ورونو. تاسو आवाज لما سره نه د کلی ټولو خلکو ته خدمت وکړه.
عبدالسلام کاکا دا خو زمونږ مسؤلیت دی. هغه وخت هم زمونږ مطلب دا نه و چې ته بیکاره شې، خو بټۍ کلي ته ډېره نږدې وه او خلک ورسره پازاب و.
هو اوس خو شو کنه، هم ثواب شو او هم خورما.
خدایا څه وکړم، که د عبدالله پلار خبر شي نور به مې نه پرېږدي چې معلمې ته مې لاړه شمه.
مورې بله ورځ هغه سړیانو څه وویل؟
غلی شه چې اوس دې پلار خبر نه شي.
نو څه چې پلار به خبر شي مورې، نو هغې ولې ستا د معلمې پاک له خبرې کولې؟
وا لکه زه درس ده دې په خبره نه پوهېږي.
او ښځې دا هلک څه وایي؟ ولې ورته په غوسه کېږي؟ معلمه شوې خو پوه نه شوې چې اولاد سره څنګه خبرې وکړي.
په غوسه نه یمه، زه سویه سبق دي ووایه چې معلومه دې درته په قهر نه شي.
پلاره هغه ورځ یو څو کسانو
موهبه؟
ووایه زویا څه خبره ده؟
هغه ورځ یو څو کسانو مې د مور په هکله خبرې کولې.
د مور په هکله دې خبرې کولې؟ څه یې ویلې؟
د عبدالله پلاره موهبه لا ماشوم دی، خلک به هر څه څه وایي. نو
ماشومان رښتیا وایي، کومه خبره خو ده؟ دا هلک هېڅکله دروغ نه وایي.
زه زویا سبق دي ووایه، زه به دې له پلار سره خبرې وکړم.
ښه مورې ځم.
څوک خو به دې نه ځوروي؟ او ښځې رښتیا ووایه.
څه ووایم، نه مې غوښتل چې په تشویش سي. یو دوه کسان دي، موږ چې ښوونځي ته ځو دا څو ورځې کېږي چې خبرې کوي. وایي چې ولې
وایي چې ولې کار کوي؟ ولې معلمه شوې؟
هو همدا خبرې کوي. وایي موږ نجونې نه پرېږدو چې سبق ووایي او ته هغوی ته درس ورکوي.
اخ ما خو د همدې ورځې اندېښنې کولې، اوس یې پوره کړه، اوس نو ښه جنجال جوړ شو.
ته اندېښنه مه کوه د عبدالله پلاره، دا خبرې به یو څو ورځې وي، بیا به د هغوی رنګ هم ورک شي.
اندېښنه؟ څنګه اندېښنه ونه کړم؟ دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه. دا کسان څوک دي؟ تا ونه پېژندل د کوم کلي دي؟
نه ما ونه پېژندل. له اولې ورځې ما غوښتل چې درته ووایم، خو ډارېدمه چې ته مې د مکتب نه مننه کې او په غوسه نه شې.
دا څو ورځې کېږي چې فکر دې په ځای نه و، همدا خبره وه؟
هو د عبدالله پلاره، خو د همدې خبرې لپاره مې اندېښنې کولې. اوس به څه کوو؟
ته صبر وکړه، زه به درته ووایم چې څه وکړو.
ملنګا ولې دومره اندېښنه کوې؟ دا کار خو یوه ورځ نه یوه ورځ کېدونکی و. ته څو چې زما غوندې نه سوې، ما په خپل سر شریکه ځمکه خرڅه کړې وه، ډېر پرې وکړېده.
نه اندېښنه نه کومه، اولا نه پوهېدم چې شریعت او قانون په دې هکله څه ویلي، خو چې مولوي صاحب او د کلي خلکو راته وویل زه ښه پوه شوم.
ملنګا زویه خوشې چې پوه شوې، کله نو د هغو یتیمانو په حق کې ظلم کېده.
څه وکړم اکرم خان کاکا، اوس یې نو باید حق قربان کړم.
ملنګا زویه داسې کار وکړه چې هم خدای درنه خوشحاله شي او هم دې وریرونه.
نو څه وکړم مولوي صاحب؟
ملنګا یو ځل خو د مولوي صاحب خبرې واوره.
جان اغا خو له تانه کشر دی او ستا عزت ساتي، داسې نه شي چې ښې ځمکې ته واخلې او خرابې هغه ته ور پرېږدې.
مولوي صاحب ما غوښتل چې کور ته مې نږدې ځمکې زه واخلم.
په دې موضوع کې باید ښه پام وکړي، د ځمکې اوبه او حاصل هم باید ښه پام کې ونیول شي، نو بیا ځمکه وویشل شي.
مولوي صاحب ملنګ کاکا مې چې کور ته نږدې پټي غواړي، دې هم ورسره منم. خو ما هم څو بزګران ځان سره راوستي چې ښېو خراب ځمکې سره معلومې کړي. آفرین جان اغا، ښې خبرې ته دې پام شوی.
ته غواړې چې ښې ځمکې یوازې ته واخلې؟
نه نه ملنګ کاکا، دې لپاره مې وویل چې ښې خرابې ځمکې یو شان وویشل شي.
خو بسم الله کینو کار پیل کړي چې زه هم کار لرم. ښه خبره ده، خو اول باید ملنګ ته آفرینی ووایي او مننه ترې وکړو.
ولې مولوي صاحب د کومې خبرې لپاره آفرینی ورته ووایو؟
همدا چې زموږ خبره یې ومنله او د شریعت احکام یې په پام کې ونیول. مولوي صاحب رښتیا وایي،
د ملنګ دا کار نور ته هم پند او عبرت شو.
د جان خادم کور ورسره
غنمو یارا گیڈ را واچوا خلبا کوینا
ملنگیا چھوٹی پتمشا دکان تا نہیں اتلائی او کدی دکان گل محمد تا خوشی کڑائی
تو سنگا یو دم را پیدا شوی و دے ڈر کڑا
چھوٹی پتمشا راغلم چی وگورو چی جان آغا چو وگورو
دری گئی جان آغا بازگر پسی گرزی ترچو یو خب بازگر پیدا نکی کار نشروع کبی
ملنگا
بدمشا
بیا جمی تا بے دام ترے جوڑا کا
ہم داسی بو کم خدای داد
یار ملنگا ازمکم ڈیرا کا تقسیم کرے دا او آغا دو توت ونه لانده خو با غصودین اکا و ملک صاحب نوی
اما غوی دی لطسه وقتا چی آلتا ناز دیو کسی کوی
خانه ملنگا زب الارشم باقتا میو بخوشی کری چی کم رانای ونه کی
زب خیر الارشه
سلام علیکم غصودین کاکا
و علیکم سلام
ملک صاحب سلام دی ورسی گی
وعلیکم السلام خدای دادا څنګه داسې ورختا بیل پو غروانی
باغ ته مې وبخشي کړی زم چې واخ وې نسی
زدا خدای دادا چې اوس به کله د وبولان دي شي
لاړم
هو ملک سه نو په یګم چې څه وکم د دې خلکو له لاسه هیڅ خلاصون نه لرم
ښه خیر هغه اوس دې نه کا الله به خیر کی
زه خو لا ولا پوهم چې په دې کلی کې د خوځو کار کول آسان نه دي
آخو خو کار کرده چه ده عبدالله مور ده پری خوده چه معلومه شی ووست نو ده اولی پکی مانه
ای 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 ده پیخمانه نیم و ده ده خلک و للاسا اغا چیر تخپلی وزیپی تطلنه شی
ده کمو خلک و للاسا
سو رزی کی گی کلا چه خونزی تزی خلک کر تخکت و پورت خبری کهی
ده خلک چوک دی چه ده خلک و پورت خبری کهی
نو پایگم چه چوک دی اول ورځو کې فقیر ته څه نه ویلې زه نن پوه شوم
ښه ښه زه ستا په خبرو ورسېدم چې ته څه غواړې او زه څه باید وکړم ګوره غوث الدین اکا دې اولادونو مور ته دې ووایه که بیا یې له چا څه واورېدل تا ته دې ووایه بیا به موږ مولوي صاحب ته هم ووایو
نه نه هېڅ چا ته هم مه وایه زه پوهېږم چې څه وکړم زه هم هغوی داسې نه پرېږدم مقصد ستاسې غوږ ته مې ورسوله
بلې خو ګوریدونکو السلام علیکم تاسو لزادي رادیو څخه خبری مطالب او د یو کلی زرغګونو ډرامې یو بل برخه واوریده تر نه بجو پورې دا وخت ټولنیزو موضوعات ځنګړ شوی دی او تاسو هغه سیل کې چې دونه ل پښتنې په هیګي دا ورځ د میرمنو اړوند او تاریخوالي په موضوعاتو غږیږو که تاسو د دوشنبه پورز 2:30 بجې د یو کلی زرغګونو ډرامې اوریدلې وي نو موږ پښتلیو کمیرمنې لکوره بهر زورول کیږي یا له تاریخوالي سره مخ کیږي ستونزه باید لکورنې سره شریکه کله دی ویری چې لکاره من نه شي پټه وساتي په دې اړه ستاسو اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسیدلي او کولی شئ 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته راته نور پیغامونه هم پرېږدي تر څو ستاسو نظرونه ولرو د تل په څیر د موضوع په اړه د څېړونکو اړوند چارواکو او حقوق پوهانو نظرونه هم درته خبرو او په نننۍ خبرونه کې را سره څېړونکی محمد امین یوسف زازای دی تر څو په ورته موضوع سره خبرې ولرو ښاغلی زازای سپ ډیر په خیر راغلی ستړي مې خبرونه ته
مننه سلامات اوسئ سپ تاسو ښه
مهرباني خیر اوسئ ازا یوسف زدرانیم او تخنیکی همکار را سره عبید الله عبید دی تاسو ته سلام وړاندې کوي له تاسو اوریدونکو چې خزه لستون هم ورو چې خزه لستون سره مخ کیږي خزه چې په کور کې شریکی کړي کله دی ویری چې خبره لوي نشي پټي وساتي نو تاسو ژوندې ټلیفون اړي کې په 0993540 او 0982255 شمیره اخلو خغله امین په پیل کې تاسو ترازو هغه چې تاسو ډرامه ورېدل او کوم په ګډه اوریدونکو هم اوریدلې ده. دا ډول ستونزې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي. نن په دې اړه موږ د حقوق پوهانو، د پارلمان لغړو، حکومتي چارواکو نظرونه هم خپاره کړي دي. په حل لارو له تاسو سره غږیږو. غوره لار به څنګه وي؟ هغسې چې میرمنې کوشش کوي چې ډېر وخت داسې ستونزې پټې کړي، ښه ده که نه شریکې شي؟ ښه ده.
تاسو ته او تاسې راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوره، مخکې دغه نه چې تاسو ته د تاسې سوال ځواب درکړم، زه غواړم چې خدای تعالی خپل بندگان او بشریت انسانان د هر څه نه مخکې لومړی په ښو اخلاقو او په پرهیزګارۍ مکلف کړي دي. دغه کومې کړنې چې د خلکو اذیت آزار، هغه که ښځینه وي او که نارینه وي، دا منه دي او دا یو غیر قانوني کار هم دی موږ د قوانینو په رڼا کې. او وخت چې خداوند خدای وایي چې تاسې د ښو اخلاقو څښتنان اوسئ او پرهیزګار اوسئ د هر څه نه مخکې، حتی د دلمانځه نه مخکې، حتی د حج نه مخکې، حتی د روژې نه مخکې. یعنی که چېرته یو انسان حسن مسلمان چې ځان ته وایي د ښو اخلاقو چښتن نه وي، پرهیزګار نه وي، نو دوی دغه لمونځ، دغه نور عبادت د خدای په دربار کې نشي
قبلېدلی.
اوس کومه ستونزه چې موږ په ټولنه کې د رښتیا سه دا یو د اخلاقو نه وتلې یوه ستونزه ده. اول د ولس په دغې باید پوه شي چې دوی واقعي مسلمانان ځان ته نشي ویلی. د دغه دپاره چې دغه مسله څنګه باید حل شي او دغه مشکلاتو ستونزو ته څنګه د پای ټکو کیږدو، بهتره به دا وي چې هغه کوم مطلب مې چې مخکې ویلي ولس او خلک دغه ته رجوع وکړي. بلې طرفه که چېرته بیا هم دغو مسایلو ته زموږ وطنوال ښځینه خویندې مو مخامخ کیږي، کولی شي چې دلته د فامیل سره د شریکه کی او د خپل ورونو پلارونو سره او د ورونو پلارونو او د دوی مشرانو هم امون هیله داده چې دوی د سکس عمل باید نه خي چې هغه په هواد کې یا په ټولنه کې خدای نه خواسته کوم نزا کوم مشکل نور پیخ کی. یعنی دوی کولی شي چې قانوني مرجع ته، پولیسو ته دوی مراجعه وکړي او خپل شکایت
یا په ګډه ورته حل لار پیدا کړي او تفهیم لاره.
یا دی ولس لکه مونږ تاسو چې کلی باندو کې ژوند کوو، هلته مونږ تاسو د ولسی ساختارونه او بنسټونه لرو، ملکان لرو، امامان لرو، ملا صاحبان لرو، عالمان لرو، د دوغو طرفه کولی شي چې دوی دغه ته د حل لاره پیدا کړي. دا به ډېره ښه لاره وي. او په ښارونو کې چې دا په ښارونو کې ځکه د ولسی ساختارونه دومره نشته دي، توپیر هم کوي، نو دلته د قانون حاکمیت د پولیس دی چې د خلکو د هوساینې په خاطر، د خلکو د عزت او ناموس د ساتنې په خاطر او د دا رقم جرمونو یا خلاف رفتاری په خاطر ای دوی دنده ده
چې ډېر وخت خپل میرمنې چې قرباني کیږي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي، ډېر کله بیا دوی خپل هم جوابګووي داسې پیښو ته. او په ځینو سیمو کې بیا دوی هم هغه کوي، لکه صبر کوي او سله کوي. دا چې د دوی رول چې دی خپله هغه باندې خبرې کوو. خو اوریدونکو ما خلوتون شمیره مې ورته بیان کړې ده. لومړی اوریدونکي قاري صاحب پښتون دی زموږ سره. قاري صاحب ډېر بخیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشي له ډېر وخته بعد. بلې، مهرباني که خبرې وکړي. قاري صاحب ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. خا که دې قاري صاحب پښتون اړیکه شلېدلې وي، امید چې بیا اړیکه ونیسي. د تل زموږ سره نظر نه خپروي، وخت نه پوښتنې لري. اړیکه وصل ده خو خبرې نه راځي. که تخنیکي مشکل نه وي، مهرباني قاري صاحب که خبرې وکړي.
بلې محترم، زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درنه مېلمه زازي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که زما ژغه اوري.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو اړیکه بالکل اوس اورو. غږ مصافه ده.
بلې محترم زدران صاحب، دا خو هر چاته معلومه ده چې ښځه یو خور ده، ښځه یو مور ژوند یوه ده. دا چې موږ د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی کوو یا خشونت کوو، دا خو زموږ بې وفایي ده او د اسلام سره هم واقعا د شریعت غرای محمدي سره هم جفا ده. یعنی که تاسې که مور لار شو زه د دیني عالم په اسم باندې عائشه صدیقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پاکه شزه او هغه اصحاب د درسونه ورکړي دی هغه اصحاب شذو تو صحابيه او تو مصادیات او تو اصحاب نوران او شاگردان در لو دغه درسونه ورکړي دا چې وشه موږ مخالفت کوو دا مطلب دا دی چې پاتو انانات او ریواجات چې موږ په نامه د دود او دستور او کلتور لرو یا سنتي ټولنه ځان ته وایو اندام بایشه دغه دی خو یو خبره زه درته کوم تاسو د بلمسه پښتنه دا ده کچيري دا مسله چې پټه وساتل شي آیا دا به نوري او خدي ځات نه کی په خاطر ده د مې ترون د سړي تر ما بین نو زما په نظر کچيري دا مسله وس پنځو ته د قوم ملکانو ته د قوم او عدل خلکو ته راځي چې تاسو چې دا مسله حل شي دا به ډیر ښه نه وي
او قاری سه پښتون تاسو نو مې پښتنه کوم دا ډول ستونزې را پیخیږي اتمن تاسو هم اوریدل د کوم موضوع چې خبرې کو دا د اخلاق کمزوري ده قصدن خلک غواړي چې پرمختګ مخه ونی سي تاسو په نظر څه ده څه وجه ده
زه درانسر کزما نه زغو پوښتي یو خدای اخلاق کمزوري ده بل زموږ نه پوهی ده یو جامعه کې چې شتري په یو جامعه کې چې په ټولنه کې چې تعلیم نه وي د سوادي اګاهي نه وي اګاهي چا نه وي ورکړي هم د خبرې راځي دا د اخلاق کمزوري ده اخلاق او بل شته د تعلیم په مور کې شته ده
مهرباني خیرس قریص پښتون او لمړنۍ اوریدونکو خپل نظر بیان کړو پښتون هم درلودل یو بل اوریدونکو هم اخلو چې دای څوې منتظر پاتې شوې ده مهرباني تاسو اړ کم زمنګ سره وصل د خبري وکړي
هالو
بلې تاسو غاګور مهرباني
رادیو ازادي
رادیو د خبري وکړي
فارسی
وای او مهرباني فارسی خبري او کستاسو نظر خبرو مونږ د ټونیز موضوعات باندې غږیږو خوشونت موضوعات باندې مهرباني
فارسی
وګیږي مهرباني ورور اتمنته موضوع نه د خست بیا وخت نه سره ځای کو تاسو په موضوع پوي شي نه نیمه بجې مونږ بیا د خبرونه په دریجه بم خبرو تاسو کول شلته نظر خبر کی کتاست ز بیا موضوع وای اتمن وخت ځای کیږي او تاسو اړیکم وصل شو ترڅو تاسو په یو می تخنیکی همکار راته وایو بدلو به چاړي کې شلېدلې مهرباني بیا هم کول شړیکونی سه ایزا سپ تاسو ترازو بیا برته اوردونکو په طرف زو قریص پښتون پښتنه کا جواب شي
قاری سب ډیر خې موضوع غانو ته اشاره وکړه ګور حدیث شریف دلته هم شته دی چې هغه مور او پلار چې د اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پاتې کیږي هغه لوی عذاب ده یعنی د دې مور او پلار په اکوښنیوالي کې هم مکلفیت ده چې خپل اولاد ته باید درست تعلیم او تربیه ورکړي متاسفانه چې مونږ په کلو باندې کې مونږ په ولس کې د اولادو د تعلیم د تربیه د په خاطر باندې یعنی ډیر کم کار شوی دی ډیر کم کار شوی دی یعنی پلارونه مېن د خپل مکلفیتونه نه ادا کوي
یعنی دا روخ دل شي چې تاسو سره مخ
کېږي د ټول تعلیم تربیه ده د ټول تعلیم تربیه ده د انسان روزنه انسان چې پیدا کیږي په ټولنه ته هغه بیا مختکیږي د خود کوم وړه خبره نه ده او چې وای چې د لوی عذاب ده نو د غلوی عذابونه مونږ ته سګو کنه
که څه پښتون چولې چې چیرې پټیږي دا موضوع دا وختو
او بالکل انده هم ګوره تعلیم تربیه ده کنه ما پته ټولنه کې اول خو اکسلمل هغه ګوري د فامیلو ګوري د پلارو د ورونو بس هغه خور ته وایي چې مزه نور مکتب کې کینه نورې تهدیدي هغه هم نه پرېږدي یعنی په کل کې یو حقوق دی او چا تلفیږي د دواړو خوانه بلې طرف خبره په دغه کې ده چې دغه خلق چې عزت او آزار مونږ چې په خارونو کې د سي عمل نه ګورو یعنی داسې مسائل شته ډېرې داسې مسائل شته چې هغه تحریک آمیز دي یعنی د خپل خوند هم بعض داسې حرکتونه داسې لباس او داسې مسائل اغوندې چې هغه ځوانان تحریکوي دغه ته د هم په دین کې په اسلام کې هم روایت
شته دي
هغه هم باید متوجه اوسئ خپل غته یعنی تاسو ګورئ چې دغه مو خوندې په دغه رقم حالاتو کې خارو کې تراوزی چې هغه هم د دینی نگانه او د مودې دین او د اسلام نگانه هغه د امانه ده او دغه فامیلونه هم مکلف دي ګوره چې هغه خور چې د کور نه وځي په څه شکل ووزي، په کوم لباس ووزي، دغه ټول د ټولنې د ټولنې هغه مجموع کې د ملا دنده ده، د معلم دنده ده، د پلار و مور دنده ده، او په کل کې ګوره مونږ یو اسلامي ټولنه یو، دا مونږ تاسې خدای پاک مکلف کړي یو په ښو اخلاق او پرهیزګار.
مننه ښاغلی امین. اوریدونکي اخلو زمونږ سره همیشنی اوریدونکي توخی صاحب اړیکه نیولې ده، مهرباني توخی صاحب نظر مو واورو. مهرباني.
السلام علیکم توخی، د زابل ولایت.
وعلیکم السلام توخی صاحب، د تل په سر ډیر بخیر راغلی.
محترم من المنوت د غره کوم خپل سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. علیکم.
تاسو خو سمو زو انتخاب کړی د لکترنګ چزمور شریعت او دین وای چې تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض وکړي، دې کې شک نشته، خو البته دا یو څه اصول لري، قانون لري. محترم مولوی صاحب پښتون هم اشاره ورته وکړه، ویل چې عائشه رضی الله تعالی عنها ښځو ته تعلیم ورکړی ده، هغه په کورو کې د ښځې لخوا وښځو ته. دا بالکل ضروري خبره ده چې باید موږ ټول ښځې چې تعلیم داره چې ځکه چې بې تعلیمه موږ وطن نشي کېدای.
خو په هغه ډولو چې مخه نیول کېږي هزار وضعیت کې که هغې موضوع ته راشي توخی صاحب.
بلې، هزار وضعیت خو بالکل رښتیا هم بد کار ده، ځکه چې دا هم یو انسان د الله پاک ټول مؤمنان ټول انسانان پیدا کړي دي، که نر دی که ښځه، د شریعت له نگاه څخه مطلب خپل حقوق یې معلوم دي. خو ظلم باید پر ونیسي، که چېرې ظلم پر وسي ظالم خو تاسو ته معلوم ده چې په آیاتو په ټولو کتابو کې
که چېرې ظلم پرې کېږي او سله وکړي، که تاسو ډرامه اورېدلې وي که ښځه شریکه شي، که چېرې ظلم پرې کېږي ښځه چې حوصله وشي، که نه له کورنۍ نورو غړو سره شریکه شي ښځه.
نه اصلا خو له لوی د کور مصر معلوم وي، په کور کې چې یو مصر معلوم وي که پر یو چا ظلم وشي، باید هغه ته ووایي چې دا له ما سره دا خشونت او ظلم کوي، هغه باید د کسران وکړي، هغه د شرعي نگاه د انساني او د ناقضه قوانینو له لارې دغه دا کیسه ته حل شي.
مننه.
او داسې نه چې هغه
توخی صاحب د خبرونې وخت کم دی، مننه که پوښتنه نه لري
چې هغه بیا هغه بل طرف ووي په جنګ باندې خو ودانې دا زموږ افغانستان بودن.
توخی صاحب د خبرونې وخت کم دی، ډېره زیاته مهرباني، نظر ناتمن پوښتنه خو نه لري. اوري زمغک او ستاسو اړیکه هم کته شوې ده. اوریدونکو نور ستاسو اړیکې نشو اخیستلی، البته د غږیز سیستم 0 او 6 0 1 2 0 1 2 شمېرې له لارې مو ځینې غږیز پیغامونه راغلي دي، هغه درته خبرو، هغه واورئ او بیا هم کولی شئ راته پرېږدئ.
هلو السلام علیکم، سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم د پکتیا د تمکنې ولسوالۍ څخه. زه به د موضوع باره کې دومره درته ووایم. ووایم دا چې که څه هم په اسلام کې د ښځو کله بند نشته دی، خو زموږ اکثره په جنوبي ولایتونو کې دا تاوتریخوالی شته دی چې د کور غړي مېرمنې ته ګټه نه ورکوي چې هغه مکتبونو ته ولاړ شي، هلته تدریس وکړي، یا ها مېرمنې چې هغوی تعلیم کړی دی هغو ته دا ګټه نه ورکول کېږي چې په لایسو کې یا متوسطه ښوونځی کې دوی د معلمي ترسره کړي. موږ څنګه وکولی شو چې د دغه ستونزو مخه ونیسو؟ ډېر خصوصا دغه جنوبي ولایتونه دلته ستونزې زیاتې دي، امنیتي وضعیت هم خراب دی.
السلام علیکم، خان محمد د کندهار ولایت مالک نیولې ده. ما د خپرونې پر اړوند باندې نظر دا چې ښځه باید هم معلمه وي او هم باید ښځه ډاکټره وي او ښځه باید هم انجینره وي. نو د ښځې ازار او وضعیت باید سړی ونه کړي، پر لارې باندې هیڅوک باید ازار او وضعیت ورنه کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدم فوکسم ته د ډاکټر سلامونه وایم. سنایم د میدان وردګ ولایت څخه درته تماس کوم. کله دا کې د یو کلایزر غوڼه ژمه جمع کې دا موضوع څېړل شي چې په کلیو کې د نجونو مکتبونه شته دي، خو لابد امرقه د غیرت سلامه نارینه نجونې ښوونځیو ته نه لیږي.
مننه درنو اوریدونکو ستاسو څو غږیز پیغامونه او چې 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته مو راته پرېښو. د خپرونې وخت پای ته رسېږي. اتمن په هغو موضوعاتو کې چې تاسو یې غوښتنه وکړه په راتلونکو جمعو کې خبرې کوو. امین صاحب په روسیې کې تاسو ته راځو. کله چې څوک متضرریږي له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، فکر کوئ په لومړی قدم کې که خپله د پوهاوي هڅه وکړي دا جرأت ولري دا به غوره طریقه وي؟
بالکل، دا رول لري. کولای شي چې دوی هم لاس په کار شي او هغه څوک چې د تعزیت آزار ورکوي هغه نه خواهش وکړي. دوی باید پوه کړي چې دا ښه کار نه ده، د هغه نه یوه هیله وکړي. نو زه فکر کوم چې دا مې یو مثبت ګام
ده. البته دا په خارونو کې داسې وي اوس په کلیو کې چا سره درېدل دا خپل یو عیب ګڼل کېږي هلته.
ولا نو ګوري، دا د انساني رابطه دا عیب نه ده چې عیب وسی. کولای شي چې دوی خپل اول د غستون زو کس باید پوي کې، او کچې ته بیا ونه شو که مثال بیا دوی شکایت هم کوي یا مثال کوم رسمي ادارو ته شکایت کوي، بیا دوی نه هم ته پرتنګ چې تا کوشش کړی دی چې هغه انسان پوه کړی دی که نه، او که راغلی ماته دې شکایت کړی دی. اول باید کوشش وشي، هڅې باید وشي. زه فکر کوم چې هغه خویندې مو چې په بازار کې ګرځي او مثلا مکتب ته ځي یا معلمین دي یا دندې لري، او دا جرأت به هم انشاءالله په کې چې هغه متقابل لوری
بیا له کورنۍ سره شریک شي او که نه بیا نو
بیا نو کورنۍ سره او د امنیتي ادارې مثال مو اولسي بنسټونه دي ملای مامان دي
بالکل
که دغه ټولنه په کل کې د پلار او مور نه نیولې تر